د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره غونډه کوي. دا غونډه کېدای شي د جنگ ځپلي اوکرين د راتلونکي په ټاکلو کې مهمه ونډه ولري. بلخوا اروپایي مشرانو ویلي چې د زلنسکی د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنگتن کې وي. سپینه ماڼۍ کې ترامپ سره د زلنسکی د غونډې د اجنډا تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د روسیې د نورو یرغلونو د مخنیوي لپاره امنیتي ضمانتونه ترلاسه کړي، او امریکایي چارواکي له مودو وروسته اوس د دغسې ضمانتونو امکان ویني. سټیف ویتکوف ماسکو سره د امریکا د مرکچیانو مشر دې ته اشاره کړې ده چې ترامپ او پوتین سره سلا شوي دي چې اوکراین ته پیاوړي امنیتي ضمانتونه ورکړل شي. نوموړي سی این این تلویزیون ته وویل، موږ وکولای شول چې د پوتین څخه لاندې امتیاز ترلاسه کړو. دا چې متحد ایالات کولای شي اوکراین ته د ناټو د تړون د پنځمې مادې په څیر محافظت وړاندې کړي، دا چې ولې اوکراین غواړي په ناټو کې وي، یو اصلي سبب یې همدا دی. ویتکوف زیاته کړه، دا لومړی ځل و چې موږ واورېدل چې روسان له دې سره موافق دي. زلنسکي چې له اوږدې مودې راهیسې د ناټو سره د یو ځای کېدو یا د واشنگتن او د اروپایي هیوادونو د ائتلاف څخه د واقعي امنیتي ضمانتونو د ترلاسه کولو هیله څرګنده کړې، ویلي دي چې په دې موضوع ترامپ سره خبرې کوي. زلنسکي دې ته په اشاره چې امریکا به اوکراین ته د ناټو د معاهدې د پنځمې مادې په څیر محافظت ورکړي وویل، دا جزئیات نشته چې دا به څنګه کار وکړي، او د امریکا رول به څه وي، د اروپا رول به څه وي، او اروپایي اتحادیه څه کولی شي، او دا زموږ اصلي دنده ده. موږ داسې امنیت ته اړتیا لرو ترڅو عملا د ناټو د پنځمې مادې په څیر مؤثر وي. د ناټو د معاهدې پنځمه ماده وایي په هر غړي هیواد برید په ټولو نورو هیوادونو برید دی. امریکایي چارواکو له مودې راهیسې په ناټو کې د کیف غړیتوب رد کړی، او په تیرو وختونو کې د اوکراین لپاره د مستقیمو امنیتي ضمانتونو په اړه خبرو څخه هم ډډه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې اوکراین ته هر ډول تضمین به د ناټو د چوکاټ څخه بهر وي. یورو ایشیا ګروپ په یو یادښت کې لیکلي، اروپایي مشران درې مهم اهداف لري: د اوکراین لپاره د متحدو ایالاتو د امنیتي ضمانتونو په اړه نور جزئیات څرګندول، د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین، ولادیمیر زلنسکي او ډونالد ترامپ ترمنځ د محتملې درې اړخیزې غونډې لپاره زمینه برابرول، او د ځمکې د تبادلې نظر ځنډول. سپینې ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته لدې کیږي چې ولسمشر ترامپ د تېرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل، او داسې ښکاري چې دغې غونډې یو څه لږ نتایج ورکړل، خو کیف او متحدین یې د هغه څه په اړه اندېښمن کړل چې منتقدین یې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پوتین دریځ ته د ترامپ تمایل ویني. د اوکراین او متحدینو لپاره دا ډیره د اندېښنې وړ خبره و چې ترامپ وویل کیف باید د ځمکې د تبادلې په توګه روسیې ته ځینې سیمې پرېږدي، او دا هغه څه دي چې اوکراین له مودو راهیسې رد کړي. دغه راز د ترامپ دې خبرې هم اندېښنې وپارولې چې د چټک اوربان له غوښتنې چې له مودې راهیسې د واشنگتن، کیف او اروپایي متحدینو مطالبه وه تیر شو، او په ځای وویل چې دواړه خواوې باید د یوې بشپړې سولې د موافقې لپاره خبرې وکړي، کوم چې احتمال لري ډېر وخت به ونیسي. او متقیدین وایي روسیه غواړي وخت ترلاسه کړي ترڅو د اوکراینی مدافعینو په وړاندې چې د روسي ځواکونو په مقایسه کمی وسلې او افراد لري د جګړې په ډګر کې نورې لاسته راوړنې هم ترلاسه کړي. بلخوا اروپایي مشرانو چې اکثر یې د یکشنبې په ورځ د اوکراین د جګړې په اړه د بحث لپاره ویډیو کانفرنس درلوده وویل چې دوی به ترامپ سره د لیدنې پر مهال د زلنسکي د ملاتړ لپاره واشنگتن ته سفر وکړي، که څه هم سمدلاسه څرګنده نه شوه چې دوی به په کومو غونډو کې برخه واخلي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان در لاین وویل، زه به سبا په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر ترامپ او نورو اروپایي مشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړم. د میرمن وان در لین له دغو څرګندونو وروسته د ناټو عمومي منشي مارک روتا سره یو ځای د اروپایي مشرانو یوې ډلې هم واشنگتن ته د سفر پلانونه اعلان کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د خوست په تڼیو ولسوالیو کې لسګونو خلکو په یاده سیمه کې د ښوونکو د ښارګوټي د سړکونو او لارو د هوارولو په اشر کې ګډون کړی دی. د لوی پکتیا په قومونو او خیلونو کې اشرونه اوږده مخینه لري، او هغه درانه کارونه چې د لږو خلکو له توانه پوره نه وي د اشرونو په واسطه یې ترسره کوي. یاد اشر چې د تڼیو ښاروالۍ سره په ګډه ترسره شو، شګه او د کار وسایل ښاروالۍ او د لاس د کار برخه پکې ولسونو پر غاړه اخیستې وه. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د ښوونکو د خارګوټي لسګونه اوسیدونکو د دې سیمې د سړکونو او کوڅو د هوارولو او یو بل لوري ته د لختیو او د اوبو د کانالونو د کیندلو لپاره اشر کړی دی. دا اشر چې د تڼۍ له ښاروالۍ سره په ګډه پلاره چول شوی، ښاروالۍ په سړکونو د شګې د اچولو او نورو خامو موادو د تابیا مسؤلیت اخیستی، خو بیا د لاس کار او خواري ځایي اوسیدونکو پر غاړه اخیستې ده. د اشر یو ګډونوال خون کې امیر جان مشال راډیو ته وویل
مخکې وخت کې به چې کله په دا وطن کې اور اوسو دا وطن ډېره پستا خوره لري، ډېر سپینګیری به چې په دان د تلل پړتوبه شولې چا به پښې خوږ شوې چا به ورنی نه خوږ شول. یس الحمدلله د ښاروالۍ په ملي لګښت د خلک په همکارۍ سره دغه اولین ځل دی چې په دې سره کې د شګه اچول کېږي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی نورولی جان هم ورته خبره کوي او زیاتوي دوی حاضر دي په ټولنیزو خدمتونو په ځانګړي ډول اشرونو کې برخه واخلي.
په دغه نمرې کې میګ ډېر په تکلیف وي، ډېره مننه چې میګ ته په دا سړک نه شګه تاله کړه چې مټار خار یې هم به کې به و کنس کړه د به رجالا د منشت لای چی کړو. یس دغه کې چې میګ ته دغه شګه په وچا ولا ډېره بهترین کړو شه چې میګ سمره خپل واسه کوماک وی کړای شي بندګي کوماک وی کې وسره.
د تنوی د خون کو خارګوټي او حکومتي او پلاني سیمه ده چې اوسیدونکو له خاروالۍ او نورو اړوند ادارو په یاد سیمه کې د ټولو خاري خدماتو د برابرولو غوښتنه کوي. یو ځای مشر محمد الله وویل
پاینده کې د دولت نه شروال صاحب نه میګ دا غوښتنه ده چې میګ دا سړکینه په اساسي ډول جوړ کی پخای کی لختي ویلر ته وکني او دغه سره خاري خدمات چې میګ په دولت لري په نقشه کې لکه جماعت ای مکتب د خدماتینه باید دولت تر 70 سره کې او جوړی کی په اساسي ډول ارته.
بلوری ته د تنۍ ولسوالۍ د خاروالۍ مسؤلین د اشرونو د دود راجبندې کول او په ټولنیزو خدماتو کې د ولسونو همکاري یو خه ګامبولي او زیاتوي د خپل امکانات په چوکاټ کې دوی لپاره نور خدماتونه هم په پام کې لري. د تنۍ خاروال عثمان حیدر وویل
مونږ دغه نه یو هدف دام دی چې مثال هغه ولسی اشرونو راجبندې کو. الحمدلله ځوانان تاسو ول دل ډېر ځوانان موږ سره دغه سړک کې لګیا دي. ان شاء الله مونږ په اندارتونکو کې د خرګوټي د پرانرو پلانونه هم لرو، د مارکیټ ډیزاین نقشه کور روانده، د پارک ډیزاین نقشه کور روانده. ان شاء الله یو کور مدار اون کړی دی چې د کوم نمرې چې پتی دی د پر ټولو ته نقشه ډیزاین کوو. ان شاء الله دا خرګوټي به په منظم شکل فعالیږي او ان شاء الله دا به د خیس یو خلاوی او خاصتا د تړنیو به یو خلاوی.
د یادونه ورده په خو وخت کې د خوست قومونو د سرحدي تړو حکومتي باغونو پوځي چوړیو او کلاګانو د جوړولو لپاره هم په اشرونو کې برخه اخیسته. خو اوس وخت کې عموما د لار او سړکونو د هوار کاری، د نیالګیو د کینولو او اوبولو، همدارنګ د خارونو او نورو ټولګټو تاسیساتو د پاکولو لپاره اشرونه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډالو کار چغلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډالو کړی وای جوګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
فوزی خان هغه افغان چې پاکستان کې زیږیدلې یو پاکستانی سره واده کړی اوس د هغې واد اسنال لري وای په بیلا بیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوي کوي. دا وای چې چا سره روغتون ته تللې کده چا دی ویزې ستونزې هواره کړي او یا هم د نیول شوو د خلاصولو لپاره تر زندان ته تللې دا ټولې چارې په وړیا تر سره کړې دي. زمونږ همکارا ور سره غږیدلې او دا راپور چمتو کړی دی چې په ګډه یې سره اورو.
زمانه مخکې د افغانانو په ډیر روان دي، ان شاء الله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څنګه زمونږ د افغانانو مشکلات دي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکار میرمن فوزیه خان مغاوریده چې په فوزیه خانم مشهوره ده. دا چې اوس 38 کلنه ده د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکو ده. کورنۍ ډیره په خوا پاکستان ته کډواله شوی او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره واده کړی اوس د هغه هیواد اسناد لري او وای په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان په ټیم باندې شپه اته بجې یو دنس ته خو دې زما سفر دی د پېښور په طرف یې ما چې زما نه مخکې د افغانانو کډې روانې دي چې له سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زموږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو. هغلته کې په کیمپونو کې نظرثاني وکړو د هغوی هلته کې زموږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکولو زمینه برابرولې وي که هغه د صحت په والا وي که هغه هر سفل روانې وه هر ممکن کوشش کو چې زموږ افغانان هر چېرته وي په مشکل کې وي په تکلیف کې وي موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یاستو.
فوزیه خان که هم تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړي خو وایي د ژباړې په برخه کې د ویزو اخیستلو په برخه کې او آن په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواری کړي دي.
ما سره ډېر زر افغانان سره ځي اولنۍ بخش سره د صحت په حوالاتو موږ وغږېږو لکه څنګه چې ستاسو معلومه ده چې د افغانستان د هر سیمې څخه پاکستان د خبر او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان مریضان څخه زیات ځي که هغه وړو ماشومانان وي که هغه غټ وي او د هغوی علاج ملاوجوي دلته په پاکستان کې کېږي. اکثریت هغه خلک موږ ته راځي پیغامونه راځي چې کوم خلک د ویزو د نشتون سره د پاسپورټ د نشتون سره مخامخ د مشکلات سره مخامخ خلک وي.
فوزیه خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوی هم کړی چې د کورنۍ غړي یې نیول شوي او د مدافع وکیل د نیولو وس نه لري.
ډېر دردناک افسوسناکې واقعات موږ ته مخامخ کېږي لکه د افغانستان څخه قیدیان وي لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي چې څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري دغسې خلکو سره موږ همکاري کوو او ځینې داسې خلک زموږ افغانان تاسو ته معلوم چې دلته راغلي د کار د نشتون سره مخامخ وي هغوی سره الې ځلې منډې وي.
فوزیه خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري. دا چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي. په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواده ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې سږ کال له 2.1 میلیونو ډیر افغانان له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي دي. فوزیه خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو شدیدو ناروغانو ښځو زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوی وکړي.
هغه افغانانو له مخیر خلک دي هغه زموږ افغانان چې په یورپ کې ژوند کوي هغه افغانان دې موږ سره لاس یو کړي د دغه افغانانو لپاره د خوراکي توکو لکه د پلار کې په سفر کې د دې ماشومانان وي مرستې ته اړتیا لري باید زموږ ټولو سره همکاري وکړو. په یورپ کې ټول میشته افغانانو باندې زده کوم زموږ سره همکار سي اما واز سي خپل د هموطنانو د واپسۍ کې موږ سره تاسو کومکونه وکړي ایا که تاسو افغانستان ته ورسره کولی شئ هلته چې لاسو دوی به د مشکلاتو سره مخامخ وي ځینې داسې کورنۍ نه دي چې هلته کې ځمکې نه لري کورونه نه لري حتی 50 کاله 50-50 کاله دلته تېر شوي درې نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي خښ شوي دي دلته ادیرې پاتې شولې هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته او هلته کې کومک ورسره وسي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبري ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 22 11 24 500.
د ازادي ملمه
احمد شبریم سلامونه. نن مو داسې څوک ملمه دی چې ساينس لوستې، ادبیاتو ته کار کړي او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له څو خبر شو. دا ملمه مو ډاکټر یحیی وردک دی. ډاکټر صاحب وردک، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو نه.
تاسو په خوانی چکسلواکیا کې طب لوستی، دا کوم کلونه و؟
زه د 1915 نه تر 1922 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کاو، ډیپلوم مې واخسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او کنه شرایط هم دي؟ بله،
او اتب سره می ډیره جوړه و. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومان او سترګې به می لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډیر ښه موقف کیو او خلکو یې درناوی کوو. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم و چې د ماته خوښېده.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستې؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوستم. او بخښه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یاد کړې، ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
تاسو د ماشومانو په سترګو کې یو اغه وا یو شای وو چې د سمراستی ته اړتیا وا، یو هیله من وو. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، د ناروغ وو، د غریب وو. او هغه موږ په کابل په یو کلی کې تقریبا چې اوسېدو، هغه داسې په ما یې تاثیر کړی و.
د دې چکسلواکیا تجربې ته کرا شو. تاسو له کابل چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابل په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور سمفونه هم لسم یو لسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی، یو مکتب عسکري کې. او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دیرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیا ته. یو لاس میاشتیم سلواکی ژبه زده کړه چې ډیر لوی چالنج و د موږ دپاره. او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی. ته
په کوم ښار کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستان راتګ حالت، او لکه څنګه چې تاسو ویل سلواکي ژبه سخت ژبه هم ده. څنګه و یعنی که څام تاسو خو د چیلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه و هغه په پایل کې؟
په پایل کې سخت و. مثلا یو هغه موږ چې اول میدان هوایي ته راغلو، ریل سټیشن ته، بیا جنو والا کان به لاس پلاس یا سره تاویدل یا بل بیمه چی کول. دای موږ د پاره عام محضر کې یو نوی او جالب خبره و. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو. او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله، بې موږ ته به ساعت نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه وه داسې الکترونیک خپله خلاصېده، او میدان هوایي کې دا داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې وې. بیا نو چې راغلو سلواک ته، هلته یعنی یو بیخي یو بله ژبه په بل محیط کې، نو ډیر لوی سخت و. دا ډیر سخت چلنج و او سخت کار و. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو. موږ شپه ورځ درس وې، نو او بیا چې ټپ ته ولاړو هغه بل لوی چیلنج وو. موږ تقریبا یو 15 افغانان وو او یو سلو شل سلواکان وو. نو د هغوی په مابین کې کینولو موږ سمه ژبه هم نه وزده او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډیره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه او موږ لس میاشتې تنه ژبه کې بلد وو، یو څه اساسات مو زده کړي وو او بل د مسلکي د نگاهنه هم ډېر ضعیف وو، لکه بیولوژي او جینیتیک او فیزیولوژي. دا دوی دلته په دولسم صنف کې لسم یولسم کې ویلي دي. نو د مسلکي د نگاهنه هم وروسته پاتې وي، باید شپه ورځ کوشش کړی وای چې هم مسلکي مو ځان رسولی وای. یو فصل یو متن موږ باید د سلواکانو یو وارې پوهېدل، موږ باید څلور وارې تکرار کړی وای چې مقصد هم ځنې اخیستی وای.
په دغه کوم ښار کې چې تاسو طب ولوست بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې ښار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې وارې ورغلم. څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل، هغه لیلیا د اوسیدو مې ور وښوده، هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو، هغه پوهنتون او طب پوهنځی مې ورته وښوده. ډېر جالب وو دا. اوس څو وارې ورغلی
څه احساس هم کوو، یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلي او بیا لرې شوي او بیا بیا ورځي، څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي، هغه ښه وخت، ښه خاطرات، ښه دوستان. هلته مې څه ملګري وو، یو سلواکي پروفیسر هم هلته ولیدل، هغوی بیا میلمه کړو کور ته او ځینې استادان هم سره ولیدل. او د ما د هیله او هغه هم دا وه چې کاشکې همدغسې پوهنتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب ورتګ د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد یو مکان چې هلته تاسو ورغلي یاست، یو وخت هم پکې تیر کړی دی، بیا له کلونو وروسته ورځي، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کېږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي. د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري، دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې، سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی او دا عمر څومره تیر شوی دی او سړی څومره زوړ شوی دی. یعنی اولادونه مې اوخت نه وو. دا د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به دا طب ولونم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم. او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه وه تاسف وه یا دیسپوینټمنت وه. دیسپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی،
تاسف وه چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته او مریضانو ته کار وکم، خدمت وکم. نو دغه ډېر ډېر احساسات وو چې هلته ما ته پیدا شول.
ډاکټر صاحب ورتک تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه، نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه، زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله او ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم. خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي، زه لس کاله قبول نه کم. حتی ما په نرسین کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي، بالاخره یو کار پیدا که چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کم. حتی په دو که هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نره کوله. او دغه زه ډیر مایوسه کلمه او ډیر ډیپریس وم، زه تقریبا ناروغ شوم د دغه وخت کې. دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی، زحمت می ویست، هر څه می چې انرژی و تمام میکله، آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نلری دلته کار وکی، او ما کوشش وکی چې د سره صلیب یا د بیپلو دکتران یا نور و مؤسسات و دلار هم افغانستان که کار وکم خونه که دانو بیام اینو نور درسونه شروع کل و یو چه بده آمار اختیا که می بیا یو پنتون که درس وی، یعنی دقا ده آمار اختیا و ده اختیا مربوط کارونه ما کردی.
خد یعنی ما فکر که و ستاسو پا تیبی برخه که کار کوا
تیبی برخه که می دسه یو سو میاشت می یو ماینه خانه که کار کرده او دی یو ایرانی سره، او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم، خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پانتون کې، او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره ځان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي، خو که سړی سیستم باندې کار وکړه هغه په سلها و په زرها و خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي، ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کړه او روغتونونه جوړ کړه. په دوغو عقل پورې ما ډیر زحمت بیا ویست، درسونه مې څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا، او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابر شي بیا هلته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو له بده مرغه بیا د 2001 کال نه وروسته هم دا زمینه ما ته برابره نه شوه.
ډاکټر صاحب، که چېرته افغاني ته راشو، یعنی تقریبا 14 کاله مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتی ټولنه فعال شوه، لپایلې تاسو مشی کوله؟
او د ماساس ما یې خیده خودل ته موږ سره نور افغانان هم و، او آلمانان هم و.
په دې ټولنه کې د افغانان او جرمنیانو ترمنز د فرهنګي تبادلې ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي، د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړی دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او د ادغام خبره داسې ده، موږ یوې خانه غواړو چې افغانان د مشوره او کوچ آلمانی ژبه زده کړي، دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی هغه تثبیت که با دولتی ادارو که یا پروگو که کار بکنه، یا نوی مسلک زده که و تحصیل بکنه او نور دست مشوری ورکوو. دیدو ترچنگ مو بیایی چه مو باید اغا خپل افغانی هویت هم وساتو. داد ادغام مانی نکیی لبدا مرغ زمی خلق فکر کهی چه دغا افغانی هویت ساتل یا پالل یه دیموک دی کلتور باید ونکو یا دمانی که نه، حقا اتا هنوز مثبت تاثیر کهی پا ادغام بانده. او زخ پلا پا دی آلمانان و سره چه هم زان خی احساس هم خوزه چه دی افغانان و سره مثلا اختر تا ورزم یا کنبل وادوی اتن که هم یا میشه افغانی جامعه آغندم، حقا هم دی ما خوشی گی دی ما دی هویت برخه ده، او حقا باید پت نکو، حقا باید دلاس آور نکو. بل ده ورسته چیرنه هم ده خیی چه پا نورو هیوادونو که ماشومانو تا دی مور او پلار ژبه ورتا وخو دلشی پا خطوگه مور او پلاری پا مخبل ژبه ورسره خبری وکا و اغا لیکل و الوستل زده که ده دی ماشومانو د ذهن د انکشاف د پاره ډیر مثبت تاثیر لري. نو دغه مسائل کې له بعد امرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوي چې په دو برخه کې مو کار او خبرې
اوسېږي. ډاکټر صاحب اردک فکر نه کوي چې په همدې برخه کې یو ستونزه ده، هم د سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومانو ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او که څرنګه؟
سل په سلو همدغه ښې موضوع ته تاسو اشاره وکړه. دلته مو شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په بن کې مو یو د ژبې کورس، د پښتو ژبې کورس جوړ کړ. کتابونه مې کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان نه د بې درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډیر ګټور نه و. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د اکثریت اروپایي هیوادونو کې چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل. موږ دلته راټول کړل، خو بیا هم موږ مجبوره وو چې خپله درسي مواد ولی کو برابر کو فوتوکاپی کو. بیا یو وخت موږ ته دا فکر پیدا شو چې راځي دغه درسي مواد چې موږ رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده، داسې د کتابونو په شکل راولو، په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب، چې دغه کار م خوشبختانه په دروستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمیر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړي دي، شمیر یې څو ترسي د پښتو دری کتابونو؟
په مجموعي توګه موږ فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به موږ کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به یي. د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه، او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي. لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی، پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څرنګه ارزوي؟ یوه چې کله تاسو دا کتابونه لوستي دي، پښتو یې ترې زده کړي؟
او هغه ډیر خوشاله دي، هغه ډیر خوشاله دي. خو یو ستونزه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شول ایډیټ شو بیا یې آلمانی ته هم اړووده یو خبره ده. بل موږ داسې ځینې پخوانی کتابونه هم چاپ کړي دي، لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسر و چې هغه په اتیاومه لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي، او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب ورته کچرته د ژورنالیزم برخه تراشم، ل دوی چې ویلي آلمان ژغ سره هم د سلاکار په توګه پات شي بیاست، دا څنګه تجربه و؟
دا یو ښه تجربه و د ماده پر ازر چې تقریبا 2004 او 15 کلو کې بون تراغلم. بیا دوی د ما نه پایش وکړه چې د پښتو ژبه آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دعوا چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي، خو هغه وخت کې دوبره چا ورته توجه نه کوله. یعنی ما به هفته کې فکر کوم لس ساعته دوله ساعته ورته کار کوو. یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنها دوله ساعته ورکول وخت، چې دا ډیر د تاسف ځای و. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کیږي او دغه نشرات هم چې کیږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کیږي. زه دوه مثالونه در کولای شم. یو مثال دا دی چې د هغې وخت کې دویچه وله ته د افغانستان څانګې ته ډېرې پیسې ورته کول کېدې چې په افغانستان کې د بیارغونې خبرونه نشر کړي، یو مجله نشر کړي، هر شی به چې په افغانستان جوړه کړي، یو اندک شی به جوړېدل، دوی به دا خپرول. دا یو مثال دی. او بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و لیرکی په نامه، او هغه بیا دا خبره دی هغه وکړله چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوی دی، او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوته سرطان ډیریږي. دا یوه داسې څیړنه وه. زه ورغلم ځکه چې ما د طبي د نگاه نه دې سره علاقه وه، او یو راپور مې پرې جوړ کړه او خپور مې کړه په ویبسایټ کې د دویچه وله. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه وه. بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی. وایي نه دا خو دقیق نه وه او ارقام نه وو، تحقیق نه وو داسې. دا والا دا خو یو نظر وه د موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق کړی دی یا نظر لري او داسې غونډه یې جوړه کړې وه، او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا بیا خپور کړو که نه. نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شوی نه نه ته په نورو خبرو سې مه ګرځه، بس دغه باید نشر نه شي. او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب، د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک دی یو چا اداره اخلي او په هغه باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ، خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادا کړی ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی، له سیاسي پلوه، له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک یې ادا کوي او ادا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه، باید دا ادا بیرته له یو تحقیقاتي مرکز سره شریکه شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي، ځکه که چېرته د افرادو ادعاوې نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي، بس وایي خلک وایي، دا خلک څوک دي؟ دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت به نه و؟
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي، هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان دې څېړنه وکړه، تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکي نظر وړاندې کړي. دا درسته خبره ده، خو ما دا نشوای کولای. د ما مقصد دغه وه چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په هکله د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وه چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول، هغه منفی نه نشرول. د ما هغه دغه وه هدف میدیدونه. زه نه ویایم چې دغه تحقیق یا دغه ادعا به درسته وه یا دا یو تحقیقاتي نظر وه، خو هلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را ورا چې دغه مثبت خبرونه به که هر شی وو مهم بم نه وو دا به نشریدل. اوس مثلا د شیشې فابریکه جوړه شوه، دا وشو، دا افتتاح شو، دا وشو، دا وشو. د ما په نظر دغسي که یو څوک دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کړي دي او هلته دا هغه بیا سرطان زیاد شوی دی، دا یو مهمه مسله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب، د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي دا مهمه مرجع وي. یعنی مثلا که چېرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یو څنګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي، که چېرته د امریکا یو منل تحقیقاتی مرکز دا ادا کوي اهمیت پیدا کوي، او که فردی شکل بندی وي بیا غو د ژورنالیزم له اصول سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر، له ژورنالیزم و بیرته راووزو ډاکټر صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوسې لته به لري شوي، دغه د کلونه تیر شول لته به لري پاته شوي، اوس څنګه اوس مون په ذکر راتیریږي چې کاشکې لته به سره وای؟
نه نو ژوند داسې دی، ځینې شیان چې سړی یو هیله لري، یو ارمان لري، هغې ته پلان جوړوي، هغې ته کار کوم یا نه کېږي، نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی، هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي، خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي. نو همدغه ژوند همداسې دی، سړی باید هغه ومني، او بل یعنی د نورو لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړو.
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي، همداسې دی. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واست.
مسافرے مدل نریک مسافر چتش پتنا ریا تو مشڑ رزنا و مسافر مسافرے خڑل یا یارا مسافر پیزار باسا چت تل کو لب ما مسافر مولا دخپنا وطن ترا بلا مینا و مسافر مسافر موشنے عالما مسافر چرتا بے خویندے خود دیدن پتما بنا و مسافر چنئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سترگو بے سو کے دلا سنا مسافر مولا دخپل وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر خوڑلی یارا مسافر قربان قربان دے خود زڑو جمو نشما و مسافر کز خبر ویچ بلتن دے مسافر ما بد یارا سترگو تا دیر کتنی ونا مسافر مولا دخپل وطن ترا ولا مینا و مسافر غوس چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبری گم او نظم خبر ور زنا و مسافر پک مخور جانانا مسافر ز منس کے او تم رکنو کر خدنا مسافر و مسافر مولا دخپل وطن ترا ولا مینا و مسافرہ